سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجېدي د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان حکومت د کانادا په غوښتنه پرون چهارشنبه دغه هیواد ته د شپږ زره افغانانو د لیږد پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت وویل دا شپږ زره هغه افغانان دي چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کانادا ته ولیږدول شي. د کانادا د حکومت له پلان سره سم کانادا ته د شپږ زره افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سره د خروج دیرش ډالره به د کانادا سفارت ورکړي. د کانادا سفارت همدارنګه د هغه افغان جریمه هم پرې کوي چې پاکستان کې د ویزې له خلاصېدو وروسته په دغه هیواد کې پات شوې دي. هر افغان چې تر قانوني مودې زیات په پاکستان کې پات شي $800 جریمه به ورکوي. د پاکستان پوست سعید کړه چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې نښته کې دولس ترګر هم وژل شوي دي. پوځ وایي ګڼ وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کالاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو یې برید کړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي او د طالبانو له حکومت سره یې په دې اړه خپل معلومات شریک کړي دي. خو د طالبانو حکومت تروسه پوری پدیڑا سنتی ویلی. په لندن کې له زندان هغه زندانی تښتیدلې دی چې ایران ته په جاسوسۍ تورن و. د کس چې دانیال ابیت خلیفه نومیږي په وینزورس زندان کې د ترهګرۍ او جاسوسۍ په تور بندي و. یو شکلن ابیت خلیفه چې پخوانی برټانوي سرتیری دی زندان ته د معلوماتو او اطلاعاتو د راټولولو په تور اچول شوی و. ویل کېږي چې هغه د معلومات ایران ته ورکول. ابیت خلیفه پرون چهارشنبې د شپږزۍ د یونیفرم په غوسو سره له زندانه تښتېدلی دی. برټانوي چارواکو ویلي دي چې د دې تورن کس د بیرته نیولو لپاره یې لټون روان دی. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې ویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلنکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیې پر اوکراین توغندیز بریدونه ډېر کړي دي او په ترڅ کې لږ تر لږه ولسنه وژل شوي دي. بلنکن د امریکا نورنی جګپوړی چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته یې کیف ته سفر کړی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. دبر سره واوري چې په تورخم کې له جګړې وروسته اوس په دغه سیمه کې وضعیت څنګه دی وړاندې په راپور کې به د دغه سیمې وروستي جزئیات درته درکړو. دبه هم سره واوري چې د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ادا کوي چې د دغه ولسوالۍ سیمه ییزو طالبانو د ده لسګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې پرې کړي دي.
دا ځکه خو زموږ د پلار څخه په میراث راته پاته ده دا ځمکه. نو بیا د یو بل کلي له موږ سره دې ځمکه باندې حقوقي دعوه وه. دا ځمکه بیا موږ په مراتیه محکمه کې ځینې ګټلې.
وړاندې به په دې اړه بشپړ جزئیات درته ولرو. دا به هم سره واورئ چې د بشري حقونو نړیوال سازمان فریډم نو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نورې په وړاندې بیړنی اقدام وکړي. کیف ته به د انتونی بلنکن د سفر وروستي جزئیات هم در سره شریک کړو. ملتیا مخاړه
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه پایل به له تورخم وکړو. له پرونی جګړې وروسته ویل کېږي چې په تورخم کې وضعیت یو څه عادي حالت ته راګرځېدلی دی. په تورخم خارګوټي کې د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ د تېرې ورځې تر وسلوالې نښتې وروسته له هم د تورخم دروازه تړلې ده خو وضعیت یو څه عادي شوی دی. په تورخم کې سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په دې خارګوټي کې اوس وضعیت نورمال دی خو لا هم دوکانونه تړلې دي او د دروازې لوري ته هیچا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ورشي. تفصیل په دې راپور کې
په تورخم کې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې له وسلوالې نښتې وروسته که څه هم په دغه سرحدي خارګوټي کې جګړه ییز وضعیت نورمال دی خو لا هم تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه تړلې. د تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دواړو لورو ته زیات شمېر مسافر بند پاتې دي چې بل اړخ ته د اوښتو تمه لري. د افغانستان اړخ ته د تورخم خارګوټي یو وسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دروازه تړل شوې ده، هیڅ اجازه نشته چې نه د پولي هغه غاړي ووري او نه دی غاړي څوک راپریږي چې راووري. معلومی کې نه چې څه پیښیږي او دوکانونه بند دي، موټر او هر څه چې دی د سیمه نه یوستل شوی دي.
د تورخم لا غاړي د سلیم خان په نوم یو دوکاندار ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
عام خلکو ته چې کوم مشکل دی او تکلیف دی، د سبزیانو گاڑی دی هغه ولاړ دی، د میوې هغه ولاړ دی، همدغه سي خلکو سره مریضان دي، هغه هم بند پاتې دي، دواړه طرف خلک په یاره کې دي. اوس هم چې بیا خدانه خسته جنگ را منستنه شي، اوس موجوده په دغه حالاتو کې زه تر ته دغه خبره کوم، دغه اوس هم گیټ بند دی.
په تورخم کې یوه با خبره سرچینی ازادي راډیو ته ویل چې د پلازمینې کابل لوري د تورخم طالب مسؤلینو ته ویل شوی چې په هیڅ صورت د جګړه نه کوي، بلکې دا مسله دوی د خبرو لاله حلوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم لا معلومه نه ده چې د هر ډول تګ راتک په موخه به د تورخم دروازه کله پرانیستل شي. تیره ورځ سهار په تورخم کې د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو له لوري د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د بیا جوړېدو پر مهال دواړو لورو ترمنځ وسلواله نښته رامنځته شوه چې لامل یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم ورسېده. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی، خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستانی سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دغه شان د دې نښتې له امله چې دوه ساعته دوام وکړو، دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو ولاړې لسګونه باروړونکي موټرې له سیمې ویستل شوي. د پاک افغان سوداګری خونه وایي اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغه خونی مسول خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل
تاجران ته لوی تاوان رسیږي، زمونږ وخت د انګورو دی، وخت د میوې دی او هغه خرابیږي. په لسګونو کانټینر زمونږ د تازه میوې او صادرات ولاړو، بیرته جلال آباد طرف ته راستانه کړو او څه مالونه چې ترانزیت وو مخته ولاړو هغه بیرته لوړګي طرف ته بوتله. هر کله داسې پیښې کیږي او تجاران زیانمن کیږي. د زیان کچه په دغه یو ورځ کې نه معلومیږي، اما هغه مالونه چې په وخت راغلي
نوموړی غوښتنه کوي چې دواړه لوري دي د خبرو له لارې ژر تر ژره د دروازې د خلاصېدو اقدام وکړي تر څو سوداګر له اقتصادي زیان بچ شي. دا په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ لومړی نښته نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د بیلابیلو موضوعاتو په سر وسلوالې نښتې رامنځته شوې چې لامل یې د څو ورځو لپاره دروازه تړل شوې او افغان سوداګرو او د دوی سوداګریزو توکو ته یې زیانونه اړولي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم نو له نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناورین په وړاندې بیړنۍ اقدام وکړي. یاد سازمان وایي طالبانو له څلور شپېتو څخه د زیات فرمانونو په صادرولو سره ښځې له ژوند څخه ګوښه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا فریډم نو د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر وړاندې د ازادي ضد فرمانونو ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناورین پر وړاندې ژر تر ژره اقدام وکړي. دغه سازمان وایي طالبانو له څلور شپېته څخه د زیاتو فرمانونو په صادرولو سره ښځې له عامه ژوند څخه لرې کړي دي. فریډم نو په جرمني کې د یو شمېر معترضو ښځو اعتصاب ته په اشارې سره زیاتوي چې تمنا زریه پریانی، نایره کوهستاني، وحید امیری، رقیه سایی او سبیره اکبری د دې سازمان په خبره د طالبانو لخوا پر ښځو د ظلمونو پر وړاندې د نه خوړو اعتصاب ته دوام ورکوي او له نړۍ غواړي چې بامنه اقدام ترسره کړي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم نو وایي دوی له هغو افغان ښځو سره ولاړ دي چې د دغه سازمان په خبره د خپلو حقونو لپاره په زړورتیا مبارزه کوي. د جرمني په کلن ښار کې د فعالو افغان ښځو اعتصاب چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی لا هم دوام لري. یو له دغو اعتصاب کوونکو څخه تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ د نه خوړو اعتصاب مو ورسته او دوام لري. زموږ صحي حالت ښه نه دی، خو خپل اعتراض ته به دوام ورکوو. ډېر خلکو زموږ ملاتړ وکړ او راسره یو ځای شول. زه پوهیږم چې د خلکو غږ مثبتې پایلې لري. تر 12 نیټې به دا اعتصاب دوام وکړي. که زموږ غوښتنو ته رسیدنه وشي، خپل اعتصاب ختموو، خو که ورته پاملرنه ونه شي، دوام ورکوو.
په همدې حال کې د افغانستان د ښځو د حقونو لسګونه فعالانو او د ښځو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو له دغه اعتصاب ملاتړ کړی او له نورو هیوادونو څخه هم یو شمېر کسانو په دغه اعتصاب کې ګډون کړی دی. د ښځو د حقونو فعاله رقیه سعید چې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې اوسیږي او تازه په اعتصاب کې ګډون کړی وایي:
نن زما د اعتصاب درېیمه ورځ ده او تر وروستۍ ورځې پورې به له تمنا څخه ملاتړ کوو او له هغې سره به یو. تمنا یوازې نه ده، موږ هر یو تمنا یو. تر څو نړۍ زموږ غوښتنې وانهوري او موږ هغه ترلاسه نه کړو، خپل اعتصاب نه ختموو.
د ښځو د حقونو یوې فعالې او د دغه اعتصاب یوې ملاتړې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل چې د عدالت د تامین لپاره د هر ډول اقدام ملاتړ کوي.
هر آن حرکت و مبارزه‌ای که در راستای تامین حقوق و آزادی‌های زنان،
هر هغه حرکت چې د ښځو د حقونو د تامین او آزادۍ لپاره ترسره کیږي، د قدر تعریف او ارزښت وړ دی. یو وار بیا له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له خلکو دا توقع لرم چې د یو بل تر څنګ ودرېږو. د طالبانو حاکمیت ښځو ته تر ټولو زیات زیان رسولی او تر څو چې د یو بل تر څنګ ونه درېږو، زموږ مبارزې ګټه نه لري.
نتیجه بخش و نجات بخش در شرایط کنونی افغانستان باشد.
د طالبانو د سیاست په مخالفت کې د دغو افغان ښځو اعتصاب په دې مخاطر سره کیږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې جنسیتي توپیر په رسمیت وپیژني، پر طالب چارواکو په ځانګړې توګه د هغوی پر سفرونو بندیزونه ولګوي او طالبان باید سیاسي بندیان خوشې کړي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی د اسلامي اصولو پر بنسټ د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تامین کړي او د خپل مشر فرمانونه یې چې له مخې افغان میرمنې قدم په قدم محدودې شوې دي، د افغانستان کورنۍ مسله بللې او له نړۍ څخه یې غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته لاړې شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګارتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول، چې د پریکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول. خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی ادا کوي چې دغه ولسوالۍ سیمه ییزو طالبانو د سلګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې پرې کړې دي. نوموړي ازادي راډیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي او ادعا کړې ده چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتدایه محکمې مفتي او قاضي امنیه قمندانۍ او د ولسوال مرستیال د سره د حقوقي دعوې لرونکي په پلوي د ونې پرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر وسلوالو له لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لسګونه ونو د قطع کولو د ویډیو له خپرېدو وروسته د دغه باغ مسؤول ادعا کوي چې د سیمې یو شمېر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدي له ازادي راډیو سره یو شمېر اسناد شریک کړي چې ښایي هغه محکمې ته عرض شوی وي. دای کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتي کریم الله او د دغه محکمې قاضي اسدالله، امنیه قمندان نورالله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخوند څو ورځې مخکې په ارغنداب ولسوالۍ کې د ده له شپږ سوه ډیرو د میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو ونو باغ پرې کړی. ښاغلي محمدي د ارغنداب ولسوالۍ یاد سیمه ییز طالب چارواکي د ځمکې په سر په یو حقوقي دعوه کې له ده سره د دعوه لرونکي کس په پلویتوب تورن کړي او ادعا یې کړي چې د باغ د پرې کولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا ځکه خو زموږ د پلار څخه په میراث راته پاته ده دا ځمکه، نو بیا د یو بل کلي له موږ سره دې ځمکه باندې حقوقي دعوه وه. دا ځمکه بیا موږ په مراتیه محکمه کې هم ځینې ګټلې ده، په ابتدایه کې، په مراتیه کې، او اوس موضوع په تنس کې پرته وه. سره له بیا موږ مراتبې محکمې ته د ولایت راوړ، هغه بیا دوی ته ولیکل چې تاسو دغه تصرفات بند کړي. دوی د دې پر ځای چې تصرفات بند کړي، زموږ باغونه را پرې کړل، هغه هم د کسانو په فرمایش باندې، لکه اوس مثال د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال او امنیه قمندان او قاضي.
کوم اسناد چې ښاغلي محمدي له ازادي راډیو سره شریک کړي، پکې د مرافع محکمې له لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. خو په ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوی او ښاغلي محمدي هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمېر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی د دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نور الله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه، خو ونه توانیدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي، قانوني او حقوقي لاسوهنې حق نه لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل
که څوک محکمه کې دعوا ولري، خصوصا د ځمکې په باره، تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پرېکړه ونه کړي، څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني، شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایي کوډ کې، په افغانستان کې راغلی که څوک چا ته ضرر رسوي، هغه مکلف به دی چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پرې کول هم جرم دی، او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري، باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبې د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبې د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی چې روسیې پر اوکراین توغندوی بریدونه ډیر کړي او په ترڅ کې لږ تر لږه 10 تنه وژلي دي. بلینکن د امریکا لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین ځوابي بریدونه د سش کال د جون میاشتې په لومړیو کې پیل شوې. بلینکن د کیف د سفر په لړ کې د اوکراین لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نویو مرستو اعلان وکړ. د دغو مرستو ارزښت څه باندې 1 میلیارد ډالر دی او په هغو کې د هوایي دفاع سیستمونه شامل دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر له خپل اوکرایني ساري سره په یو ګډه خبري غونډه کې د خبريالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 2 اونیو کې د اوکراین د ځوابي بریدونو په نتیجه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. دا نوې مرستې به د دې پرمختګونو له دوام او چټکتیا سره مرسته وکړي. بلینکن تر دې مخکې هم د اوکراینی ځواکونو پرمختګونه مهم او هیله بخښونکي بللي وو. ځینو امریکایي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې د اوکراین د ځوابي بریدونو پرمختګ ورو دی او هغه تاکتیکونه چې دوی ورڅخه کار اخلي خورا کمزوري دي. د دغو امریکایي چارواکو نومونه رسنیو د هغوی په غوښتنه نه وو څرګند کړي. د هغوی دا نیوکې اوکراینی چارواکي په غوسه کړل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې دي اوکراینیان خپله غوسه سړه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په دونسکي پر یوه سوداګری مرکز د روسیې د چهارشنبې د ورځې د توغندوی بریدونو د غندلو ترڅنګ وویل چې په دې برید کې د یوه ماشوم په شمول یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. اوکراینی چارواکو هم دراز ویلي چې په دې برید کې 2 نور ملکیان ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د سپتمبر ومه د وګي میاشت شپږم نیټه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سرپرستی کابینه د اعلان له دویمې کلیزې سره برابر ده. دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کابل ښار کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د طالبانو د بیلابیلو وزارتونو او دولتي ادارو د سرپرستانو نوملړ اعلان کړ. د دې کابینې په تشکیل کې هیڅ ښځنه وه. ځینې کارپوهان د دې کابینې جوړښت غیر مسلکي بولوي، دا کوي چې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یو سرپرسته کابینه تعین او اعلان.
د طالبانو موقت حکومت د جوړېدو له دغه اعلان دوه کاله تېر شول. زبیح الله مجاهد چې د طالبانو سرپرست حکومت ویان او د دوی د مطبوعاتي څانګې یو له مهمو څیرو څخه دی، د 2021 کال د سپتمبر په 8مه د امریکایي ځواکونو له وتلو شاوخوا لس ورځې او د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو څه باندې درې اونۍ وروسته د افغانستان حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو سرپرست حکومت د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ له یوې کابینې سره رامنځته شو. نوموړی چې په ظاهره د طالبانو په منځ کې یو مشهور شخصیت و خو په افغانانو کې لږ پیژندل شوی و، له درېو مرستي اعلانو سره د رئیس الوزرا په توګه وټاکل شو. ملا عبدالغنی برادر د اقتصادي مرستیال، مولوی عبدالکبیر سیاسي مرستیال او ملا عبدالسلام حنفي د اداري مرستیال په توګه د طالبانو د موقت حکومت د رئیس الوزرا د مرستیالانو په توګه وټاکل شول. د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې د نورو غړو له اعلان سره سم د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني چې د امریکا متحده ایالاتو په ټول لست کې شامل دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر انعام ښودل شوی، د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه او د طالبانو د لومړي مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شول. د طالبانو حکومت په دې کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته ځای نه دی ورکړل شوی او اوس چې له دې ورځې دوه کاله تېرېږي کې د طالبانو حکومت لا هم د ښځو له شتون پرته او د سرپرست حکومت په توګه پاتې دی. طالبانو د خپلې سرپرستی کابینې د اعلان پر مهال د ښځو چارو وزارت هم له منځه یووړ او پر ځای یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسمي وزارت په توګه په خپلو تشکیلاتو کې اضافه کړ. د نړیوالې ټولنې لخوا تل ته نیوکې شوي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او ښځې هم پکې حضور نه لري. په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازی او د ښځو د حقونو یوې فعالې شکرې بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په کابینه کې د ښځو نشتون او د هغو کسانو شتون چې لا هم د نړیوالې ټولنې په تور لست کې دي د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړي زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې بندیزونه ښایي د طالبانو حکومت دې ته اړ کړي چې د دوحې تړون رعایت کړي.
جهان میتونه با ارائه کمک‌های بشری
نړۍ کولی شي چې بشري مرستې په شفافه توګه او ټولنیز عدالت په رعایتولو د افغانستان خلکو ته ورسوي. پر طالبانو بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي. ښایي دا شرایط لږ تر لږه طالبان د دوحې تړون پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغانستان خلکو لپاره مسؤول وګڼي. لوګدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9مه له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ او بیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. طالبانو له امریکا سره په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړولو طرحه منلې وه. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان ادعا کوي چې نه یوازې دا چې د طالبانو په کابینه کې ځوانان نشته، بلکې د دوی په وینا د طالبانو په بیلابیلو ادارو کې په مسلکي او تخصصي څانګو کې لوستو ځوانانو ته د کار زمینه هم نه ده برابره شوې. په کابل کې یو مدني فعال او د ځوانانو استازی چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې توقع کېده چې باید ځوانانو ته تر ریاستونو او تر وزارتونو پورې ونډه ورکړي، بدبخته نه چې حتی ونډې ورنه کړه، خو حتی د دوه مدریم بستونه یم د وظیفونو ویست. مسلکیانو ته خو بعضې جایو کې وخت نه ورکوي، نو حتی دلته چې تماس لري او ته دکتورا چا چې تحصیل نه کړي هغه نو څنګه وکولی شي چې د هغه چا د لاس لاندې کار وکړي چې هغه تحصیل نه یې کړی؟ طبعاً دې ته یو رواني فشار پیدا کوي، نو سوالان دې ته زړه نه ښه کوي چې د وطن کې پاتې شي.
خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د حکومت د کابینې د اعلان پر مهال وویل چې د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څېرې شته او دوی به په بریالیتوب سره عمل وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو کابینه بریالۍ نه ده. یو له دغو کارپوهانو عزیز میراج له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې د لامل په اړه داسې وویل.
دا کابینه د پارلمان له خوا نه، د خلکو د استازو له خوا نه تر اوسه تایید شوی نه ده. نو بینن کورنۍ مشروعیت هم د سوالانه ده. بله مسله هم دا ده چې کار اهل کار ته نه ده سپارل سوی. ټول ملایان دي، دا په مسلکي او فني او تخنیکي پوستونو کې هم ملایان ناست. نو بینن هغه وخت کې نه شي کولای چې موږ د کامیابه او بریالۍ یو کابینه دا چې وکړی سي نړیواله سره کې جوړ کړي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کرمی نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په همدې حال کې د شخړو د هواري څېړونکي لیزا سروش وایي چې د طالبانو په مشرۍ کابینې هیڅ لاسته راوړنه نه درلوده. په خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو کې بریالۍ نه وه او تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. میرمن سروش له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان او ایران سره د طالبانو سرحدي نښتې د افغانستان له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د نه ساتلو د بیلګې په توګه یادې کړې.
خوب طالبان در روابط دیپلماتیک
طالبان اونو شو کولای چې په خپل دیپلماتیک اړیکو کې هم بریالي وسی. نه یوازې چې لویدیز او هیوادونو د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل، بلکې اسلامي هیوادونه هم هغوی په رسمیت نه پیژني. انده چې طالبان اونو شو کولای خپل اړیکې له ګاونډي او هیوادونو سره حفظ کړي. موږ د طالبان او ایران او پاکستان ترمنځ د نخاتو او د کلو د ځواکونو د وژل کې دوه شاهدان یو
درارتو کشور بود.
د بده سه حال کې د چپدی ورستیو کې د چاشنبه پورز سپتمبر په شپږمه په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوه چې د دغې لارې د تړل کېدو لامل شوه. د دې پېښې اصلي لامل معلوم نه دی او دواړه لوري یو بل د جګړې په پیلولو تورنوي او د ځینو سرچینو په خبره دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې وړاندې د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په تېرو دوو کلونو کې له ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو سره نږدې 500 وړې او لوی سرحدي پېښې شوې دي. په تېرو دوو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل ته د نړۍ لخوا د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره له مهمو موضوعاتو څخه ګڼل شوي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو او ښځې له کار او خپلو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او پر افغانانو ځینې سخت شرایط وضع شول چې دا ټول بندیزونه له طالبانو سره د نړۍ د اړیکو د عادي کېدو او تعامل په وړاندې خنډ ګرځېدلی دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی ته په دې وروستیو کې دیار لسنه بهرني سیلانیان ورغلي دي. دا چې دغه سیلانیان له کومو هیوادونو وو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
دا د هغه دیار لسنه بهرني سیلانیانو شور از ورځ دی چې د پنځشنبه په ورځ غزنی ته راغلي وو. په دغه دیار لسنه سیلانیانو کې اته تنه ښځې او پاته نورې نارینه وو چې د منارو په تاریخي سیمه کې ژوند ژوند د افغانستان شعار نه ورکول. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي دغه بهرني سیلانیان له ایټالیا او تایلند هیوادونو څخه راغلي وو. په یاد ریاست کې د نشراتو مسول منصور افغان ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې غزنی ته په دا وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی.
نن هم دیارلس بهرني سیلانیان چې د ایټالیا او د تایلند هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول. اتب کې مېرمنې وې. د اطلاعات کلتور د ریاست له رهبرۍ سره په همغږۍ باندې د غزنی ولایت له تاریخي او فرهنګي جیانو څخه کتنه وکړه.
منصور افغان زیاتوي دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ځایونو له لیدنې او د ښار د ځینو برخو له نندارې کولو څخه وروسته د غزنی د اطلاعات او کلتور له رئیس سره هم وکتل چې د غزنی د تاریخي او طبیعي جاذبو په اړه یې معلومات ورکړل. یادو سیلانیانو دلته ډاډمن امنیت ته دې سبب یاد کړ چې له بهره سیلانیان افغانستان ته راځي او له زیاتو تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا روان کال له پیل بیا تر اوسه پورې 130 بهرني سیلانیان غزنی ولایت ته راغلي دي. د دوی په وینا په دغه سیلانیانو کې د روسیا او امریکا ترڅنګ د نړۍ د ګوټ ګوټ کسان شامل دي چې زیاته برخه یې میرمنې دي او ورځ تر بلې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. دغه بهرني سیلانیان ډیری وخت غزنی د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي، په ښار کې ګرځي، له خلکو سره خبرې کوي، افغاني خواړه خوري او افغاني جامې پیری.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ساده اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت د کاناډا په غوښتنه پرون د دغه هیواد ته د 6000 افغانانو لیږد پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت ویل د 6000 هغه افغانان چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کاناډا ته ولیږدول شي. د کاناډا حکومت له پلان سره سم دغه هیواد ته د 6000 افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سر د خروج $10 به د کاناډا سفارت ورکوي. د پاکستان پوځ سید کړ چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې په خبر پڼه کې ویلي چې په دې نښته کې 14 ترګر هم وژل شوي دي. پوځ ادا کړی دا چې ګڼ شمېر وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کلاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو بریدونه کړي دي چې دغه حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لندن کې له زندان څخه هغه زنداني تښتېدلی دی چې ایران ته په جاسوسۍ تورن و. دا کس چې دانیال عبید خلیفه نومیږي په واز ورس زندان کې د ترهګرۍ او جاسوسۍ په تور بندي و. یو 19 کلن عبید خلیفه چې پخوانی برتانوي سرتیری دی زندان ته د معلوماتو او اطلاعاتو د راټولولو په توره چول شوی و. ویل کیږي چې هغه د معلومات ایران ته استول او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اوکراین ته د سفر په لړ کې ویل چې اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داس حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیې پر اوکراین توغندیز بریدونه کړي دي چې په دې توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخلی. په دې ورستیو کې د اسلامي نړۍ دوه پلاوی کابل ته ولاړل. یو هم د اسلامي همکارۍ سازمان پلاوی او بل هم د بریتانیا د علماو یو پلاوی. د دوی هدف له طالبانو سره خبرې کول وو تر څو هغوی وهڅوي چې نجونو ته د تعلیم دروازې پرانیزي. دا چې د دغو سفرونو اغیز به څه کېدلی شي په دې اړه د یو دیني عالم نظر هم رااخلو. خو راځئ خبرونه د اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو.
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دلته په فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخکښته کېدو باندې روانې دي. دلته اوس 100 متره ته اوبه رسېدلې دي. په ډېرې چټکۍ سره اوس اوبه مخکښته روانې دي. باید طالبان ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسی. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد وبزنی راکشل کول کیږي. باید دا ژغ دی واوري او ازادي راځي سره دا هیله لرن چې ما پیغام دی نشر کی. دلته سخت مې دی وبو وسره روان دی او برمی ډیر ویل کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. نسیمین عالم د کندهار ولایت تسمن بازار کلسوالین تاسو در سره. هغه مسافر ورونه چې د کندهار افغانستان د نور ولایتو څخه غواړي د کندهار د سپین بولدک کلسوالۍ د لارې پاکستان هیواد ته واوړي. کوم مسافر چې قانوني اسناد نه لري کوشش دی وکړي چې د دغې لارې څخه پاکستان ته وانه وړي، ځکه دلته خلک په یوه او بله بانه شکوي، په یوه او بله نامه شکوي، پیسې ځینې اخلي، زیروي یې ان تر دا چې عزت یې هم لوټیږي. پر دې دروازه باندې پاکستاني چارواکي پیسې نه اخلي. دلته لغیان شته چې هغه پیسې هم ځینې غواړي او وروسته قانوني اسناد موږ تاسو قانوني اسناد جوړو. بېخي هېڅ هم نه ورکوي. خلک ډېر زیرې، خلک ډېر نفسنګي کوي. کوشش دی هغه مسافر ورونه وکړي چې د نور ولایتونو څخه راځي د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه پاکستان هیواد ته واوړي چې قانوني اسناد نه لري باید رانسي، ځکه دلته ډېر زیری د خلک نیول کېږي دوی په پاکستان کې او پاکستاني چارواکو ته په لاس ورکول کېږي د پیسو په بدله کې بیرته واپس راغړي.
سلامونه عزت الله پاینم له ایران، تاسو ټولو ته د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وایم. الله دې چې جوړ او روغ وياس. د کرکټ پورټ مې هیله دا ده چې د رحمت شاه په ځای باندې باید بل څوک دغه کې انتخاب کړي، د اکرام علي خیل مثلا دغه سره وخت کوم وخت لا لنډه سره بازي کړې ده، بیا دې دغه بازي موږ نه دلدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راڈیو کارکون کو ردن کو السلام علیکم ہلی وڑند قوم تفیدیان نفرا والا تا خبر قوم ما ویل دلتا وڑن کال سخی دلتا ڈبلیو سی موسی راڈن مرستے توزیع دوائی وکڑ سروی وکڑ نو بیا یو میش بعد ازن گو ورلو نفر دد ہزار افغانی راکڑ نو بیا دا پروش کال لیت نو بیا شش کال هغه ورځ د څو مرده مخه زنګونه کوم شمیري چې ورسره زنګونه وره نو راس چې د پلانکی مسجد ته یم پلانکی ځای و شو ورلو نو هغه چې ورلو دا وسه زریه واخستل نو کوم شی نه و نو ول بیا موږ ګورو ان شاء الله کوم شی میراله ول بیا سره شریکو نو موږ د دبلیو چې د مسجد د کوم څخه دا هله ده چې موږ ته یو شی راول د ډیر به وز له خلک دی یو شی نه لري.
سلامونه اونګی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام رسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوړان 1600 خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پاتې دي. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مغښتنه دغه چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پوري د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي، نو نور دي نو زموږ دکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یوه او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لور دی نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله، اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني پوړاندې څنا څخه تسوي دی. نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کېږدي او اسلامي امارت باید د هغه تجارانو چې په یوه او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه کسانو مخه ونیسي.
زمان خانه شنو رسواری که اصارت انتنا نست نو در اصارت خالی چکره دا زورتو شرف دا وشتونه نشتی اصارتون دی ترمداره نو چه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه خوشحال سوم چې په اولین قدم کې د اسلامي امارت مسیرانو ډېره د افغانستان په خیر پریکړه وکړه چې تنظیمونه تنظیم بازی پارت بازی دا یې ختمې کړه. خو دې باندې شکر الحمدلله وایي دغو تنظیمو دغو پارټو په دې 45 کاله کې همدغه حالاتو ته راورسو. داغه چې د داود خان کوتتای د خلکیانو د پرچمیانو د ګوندورو لاسه د یغو حکومت یې په شهادت ورسو، نو تر هغه نه تر نن تاریخه پورې 45 کاله 46 کاله ټوټل پوره کیږي د افغانستان ولسونه یې له تباهۍ سره مخامخ کړل. الله تعالی دې وکړي چې د دوی راتلونکی حکومت او د اسلامي نظام همداسې خوږو پریکړو ته غاړه کیږدي او دا ټول ولسونه یې د دغې پریکړې هرکلی کوي. په خاص طور حاجي ماما جان مرکز ګرځې د تیری د پښتیا د ولایت یو کامی سپین ږیری.
سلام علیکم، سهار مو ښه، په خیر است، خیریت ته زه در ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دا د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې موږ دا بعضي افغانان چې دي د ایران د کارګري اویزې لري، اوس ایران دا چل شروع کړی دی. اوس مثلا زه ورغلم ایران ته، زما خپل پاسپورت د فاریاب دی، دا چا مې شروع کړی دی چې خلکو ته که چا دا د مربوط د ایران نه وي وای ورځ خپل مربوطه ولایت هغه یې ورسوي ایران ته، وایي ستاسو د کارګري پرونده چې د په ایران کې پرته ده، یا د جلال آباد مثلا دوی ورسي بل ځای، یا د کندهار بل ځای ورسي، دوی وایي چې ستاسو پرونده ورسه هغه په هغه یارات کې پرتا دی په کابل کې پرتا ده هغه هم د هغه ځای چې ورسي بیا وایي ته باید چې یارات ته ولاړ شي دا کومه لوبه یې شروع کړې ده دا باید چې امارات ته ووایه دا سم کړي د جمهوریت په وخت خدا نه و بایومتریک پاسپورټ هر کنسولګری چې چاته نږدې وایي د هغه څخه ویزه ورکوله دغه سیسټم ما د اماراتو څخه دا هیله ده چې بسره په مخه یې وروکړي ما 10,000 روپۍ پور کړې ولاړمه پاسپورټ مې جوړ کړی رالمه یارات ته د یاراته څخه ولاړ شم مزار ته مزار ته چې ورنه مو ستا د کارګري ویزه ده ته باید چې ولاړ شي یارات ته درېیم وار بیا رالمه یارات ته یارات هم ویزه رانه کړه بېرته دغسې روپیو مصرف شو کور ته رالمه نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده ممکن ورکوي د جمهوریت په وخت برکم چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک که نه باندې که دا کومه لار ده بس دغه قدمونه چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکې کوي بس د خدای په امان دي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنند ولسوالۍ سره د سره په تماس کې یم. دا زموږ پیغام د لوړو مسؤلینو ته ورسېږي. دلته مخابراتي شبکې نشته موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه وهیله کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوي.
زه عبدالسلام د هلمند سنګین د ولسوالۍ سره دا زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي دغه بیخي کمزورې دي د اسلامي عمارت څخه غوښتنه لرم چې دا زموږ په ولسوالۍ کې خدې ډېرې کې چې ښه کار وکړي نیټ او ګران هم دی نیټ ګران هم دی په دغه اړه مې یو اقدام پولی.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مو دا هیله ده چې زموږ دغه تر حکومت ته ورسېږي چې دغه کانداره یا بنده چې پر مخ باندې او یا یې نو داسې کړي چې ولس یې واخېستي در به دره کړي وروره خدای دې وي چې دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه نیکی هیلې مې قبولې کړي. محترمه دغه زموږ د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د سینګردي د سیمې څخه دغه پیغام پرېږدم. دغه د سینګردي په سیمه کې محترمه موږ د یوې لویې ستونزې سره لاس و ګرېوان یو چې هغه د افغان بې سیم د شبکو کمزوری فعالیت دی. ډېر ورسره په ستونزه کې محترمه کمزوری فعالیت لري داسې چې ډېر ضروري کار مسي ځینې وخت ټلیفونان سم کار نه کوي. موږ مجبور یو چې په ساتو ساتو مزل کوو ځو د سیستاني و سیمې تر د بیا لوی شاګۍ تر پر هغې باندې بیا درېږو ټلیفون کوو هغه خپل ستونزه حلوو. نو خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام د هلمند ولایت د مخابراتو و رئیست ته تاسې ور پیش کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز مصطفی د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام ورځم. په دغه د کوم مسجد د نصیب په نامه د په وطن کې کومه محلي ټولګي چې فعاله کړې دي موږ ته د نوي کال لپاره کتابونه نه په کتابچې پنسلونه او بکسونه نه د نوي کال لپاره نه دي رالېږلي او موږ د دې مؤسسې له مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې موږ ته ترجمې مخکې ښوونځی جوړ کړي. وسلام په احترام.
ازادي راډیو کارکون د ټول تا سلام باندې سلام د پیغام تاسو پرې دمه چې د جلال آباد په 212 سوال یې سخت بارانونو له کبله ډیر کورونا زیانمن شوي دي. جل مرسته غواړو مونږ. ډیر تخریب شوی دیوالونه مو لیدلې زه کورونا ډن وړالې وبونه تاسو نه د بشري مرسته غوښتنه کوو. جل مرسته ورسوئ.
زه شیر احمد ایمیم د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. هیله کوم چې زما پیغام نشه چې په هلمند کې دا پوس فلالن بیخي بیا نام نه زیاتې شوی دی. هغه لاوې شروع دي بس د کوره څوک په ټرګات نه شته غلا کوي ځینې نور د کورو څه شیان غلا کوي او کریشن ډېرې شوي دي. تقریبا خلک وژنې مګر معلومات یې نه کېږي چې چا وژلی یا چا. طالبانو حکومت ته مې دا پیغام دی چې دا ته پوره جدي ته ونیسي او گزمی
وکه. نه دغه رادیو ټول کارکونکو زما له خوا څخه سلامونه نیکې هیو منی. زه یو ستونزه مشکل لرم. اسلامي امارات د استخباراتو رسالت خوا زه خماته مشکل جوړ سو. یغه داسې دي چې زه د نرسنګ څخه خبري غیم ذکر میکړی یم او د آزاد رقابت لاره څخه امکان ورکړی دي د هلمند ولایت شکرګاه شهر په کلینیک کې. نو دوی اجازه نه راته کوي نه راکوي نه کوم جرم لرم نه کوم مسجد لرم. صرف مې د وظیفې پر استلام باندې ملاحظه راته لیکلې ده چې وایي جمهوریت خلکو ته اجازه نشته. نو څنګه کولی شم چې زه خپل غور وکړم که په دغه اړه باندې کوم معلومات راسره شریک کړي؟ ډېره مننه.
احمدشاه پوپ زید لوی کندهار څخه خبر در سره کوم د پولیو په اړوان باندې زه خبر درته کوم دغه کمی زنانه وو چې دی پر کور کې نه ولې دي د واکسین څخه مو نه کړی دي دغه پر هغه ډیر کامیاب وو چې په مسجدانو کې ورکی ورې یڅوک نور باسي دغه خلک ګرد سهار خوري ته ووځي نو زنانه پر کور هغه شذ چې بیا کور په کور ګرځي کوم ماشومان ته چې واکسین ورکی دغه ډیر پر کامیاب دي د په کورو کې چې ورکی هغه اوس ګرد شذم بیا کار دي یڅوک نه لري د خوري دلته نستیم ډیرې دي د وطن در به در دي دغه چې کومې ښځې اوس دی هیله کې دغه واکسین ته هم به د هغو د کورې روزي خدای پشتو ورکړي هم به دا کور په کور د کوچنیانو واکسین کېږي ډېره بې اندازې غټه پایده لري.
سوالی د روزګان د ولایت شیلاساسو ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه د افغان بیسیم د انټرنیټ پیکیجونه یا وړاندیزونه چې دي ډېر غټ دي نو موږ ته داسې کوچني پیکیجونه راپال سي چې یوه جبه انټرنیټ یا دوه جبه انټرنیټ موږ ته راکوي نو اوس کوچني پیکیجونه نهسه دلته ښه کار هم نه کوي نو ګرد غټ پیکیجونه دي هغه چې موږ فعاله کړو مصرف مو ګرده بې ځایه
ورور د حکومت دغه غواړو چې موږ ته وروره مکتبونه جوړ کړي موږ ته مدارس جوړ کړي ماشومان چې دي هغه د هغوی بې تعلیم او بې سواده نو خدای دې وکړي چې حکومت دا زما خبره واوري زموږ ماشومانو زموږ د ولس یو غم وخوري. دا کوم مکاتب چې په یو وخت کې جوړ شوي دي په دا کلو بانډو کې په دا وطنو کې په دغو سرونه تر اوسه نه دي پټ. حکومت دې د دې چاره وکړي سرونه جوړ پټ کړي سره برابر کړي چې دا زموږ کوم ماشومان زموږ کوم خویندې ورونه دي چې دا یو خپل تعلیم او سواد پکې وکړي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه. مې وختونه دا ده چې دا هلکه څه دي ټول شموله دعوی کوي ټول شموله حکومت دی ټول شموله حکومت دی اوس یې 15,000 تشکیل ورکړی دی او ټول شموله مخکنه تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي او هسې بس پازابۍ ده فضابۍ او تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي خپل نفر خپل تشکیل پوره کوي او اوسه پورې یو نفر نه دی نیولی پوس کولی شي معلومات کولی شي 15,000 نفرو کې یو نفر نظامي نه نیسي تیر نظامي او نه له حق ورکوي په نظام کې. دا یوازې تیر ستره ده نړیوال د په خو سترګو خاورې چې موږ ټول شموله حکومت جوړو.
محمد ابراهيم غزنی ولایت کلام رسالې له تاسو سره په تماس کې یم. دا د مسافرو سیران ته ځي په پاسپورټو باندې نو هلته پاسپورټونه له مخه ورته مدیدول اوس پاسپورټونه نه ورته مدیدوي نو دا ډېر غټ مشکل ده. کله ورپوره چارواکو سره شریکه کوي.
سلامونه لازادی رادیو څخه ډیره مننه کوم. نن د مکور انجینران ډیر سم سویولو مرستې ورکوله بیا اعلان نکوه ولتاش په ماجتانو کې خلکو ته ووایاس بس د تاسو چې ډیره مننه که تاسو دغه نوی پیغام نوی خبر کړی دغه خبرې نه کولې څوک به نه خبره و دوی به ورور کار خلاص کړی و اوس نو ډیره مننه درچ کوم. نن یې ډیر ښه اعلانونه کولو ټولو خلکو ته مرستې ورکوله بیا به ورته ټول خلک خبر کړي دغه مه کوئ نو دا د تاسو په وینا باندې خدای کامیاب.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر وګونو ورسېدلی وي او هغه کومې ستونزې مو چې دلته یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په دې وروستیو کې د دنیا علماو دوه پلاوی کابل ته ولاړل. لومړنی پلاوی د اسلامي همکاریو سازمان اړوند و او ورپسې د برېټانیا د دنیا علماو یو پلاوی کابل ته لاړ. په ظاهره دغه دینی پلاوی هڅه کوي چې طالبان وهڅوي د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغو اسلامي پلاوی ویلي چې له اسلامي نظره ښځې او هلکان دواړه د تعلیم او تحصیل حق لري خو د طالبانو چارواکو بیا په افغانستان کې دننه ویلي چې دوی د فتواو په برخه کې د نورو لارښوونو ته اړتیا نه لري او په خپله په ځان بسیا دي. دا چې دغه اسلامي پلاو ورتګ به افغانستان ته د طالبانو پر تګلارو څخیز وکړي. په همدې اړه مې د دینی چارو د یو متخصص شیخ عبدالصبور عباسی نظر وپوښت.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کې هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش شوی او د بین المللي سطح باندې د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغې کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو موږ خو د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درستې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغېز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید موږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو طالبانو.
زه هم دې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی وو، له طالبانو سره مو حتما کتلي دي. څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لکېږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي، ولې دوی له نړۍ سره یو وخت لکېږي نه د ځینو تګلارو په برخه کې؟ عباسي صاحب،
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپل تقریبا ویلې چې دا د هغه فارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دې کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه وي، خو ما چې څونه محسوس کړه، زه خطا هم کېدای شم غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده، د دې د پوهې مسله ده، د دې پوهه همداسې ده. خو دا پوهه هم د دې تر منځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډېر په دې حکومت کې داسې علما هم شته، افسران هم شته او سه منصبان هم شته چې هغې د دې فیصلې مخالف دي. خو چونکې چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه یو شی نشته دی چې هغې ځان هغه کوچت شي، صرف که کومه مشوره هم کوي نو څو مخصوص علماو سره یې کوي او هغه هم زما په خیال په همغې باندې ځان مکلف ګڼي. دا ستونزه ده، دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک کې یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې. نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله، او عباسي صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې د دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري، خپله په ځان بسیا دي، په بشپړه توګه مفتیان لري، څه فکر کوئ دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامیږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع کویت کې ده، مدینه منوره کې ده، جده کې ده، امریکا کې ده، دا د علما واټې غټې ټولې نه دي. نو چې دی دیوبند دی، اظهر دی، دا غټې ادارې دي، علمي ادارې دي، دا المجلس الاوروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوې د پا دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي. نو دی چې د دې ادارو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامع خپل اعتبار لاسه ورکوي، ځکه دې باره کې به داسې یو تاثر جوړ شي چې دا هیچا خبر نه مني. نو دې دپاره ښه ده چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ورسره کوم محبت دی هغه په ځای وساتي او دې د علماو مشوره ومني او دا ټول علما چې دي دا خو نه دي چې دا ټول به غلط وایي، دا ټول به خطا وایي، دې ټول فهم کې به اشتباه وي، دا خو داسې نه ده. نو په کار ده چې دی دا خبره د علماو ومني، کنه دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا له لاسه به ورکړي.
د دینی چارو شنونکي شیخ عبدالصبور عباسی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانے ماتم کوابانے تھڑے دہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا دمورا ولنا وای پیدا ز چا چه پیدا وې د چانوې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیونې په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان